دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله چوال طبی په خوته در رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وای یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 29 کسان وژل شوي او نور ټپي شوي. د دغه وزارت وایان مولا جانان سائق په یو ویډیو کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو کې خبر کړي ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال د اوري له 29 تر اوسه په غزنی، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 29 تنه مړه او 8 تنه ټپین شوي. دوه کورونه په کلي او نسبی ډولونو ویجاړ شوي او 2525 جریبه ځمکه ویجاړه شوي. نوموړي ویلي چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د وروستیو سیلابونو له زیانونو شکایت کوي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستان راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکي چې 1200 افغانان د اوري په 150 او 150 د تورخم او سپین بولدک لپاره افغانستان ته وروختي. دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالی کمشنرۍ ته معرفي شوي. د ایران په مشهد ښار کې 4 زنداني افغانان اعدام شوي. په دوی کې 2 ورونه هم دي. د هالیویش وی پاڼه چې د بشري حقوقو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې د افغانان د پرشنبه پر ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په راپور کې راغلي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزه د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو په خاطر پر دې ټینګار کړي چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسي نه لري. د خیبر پختونخوا ځای چارواکي وایي د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د نورو ایالتونو په شان پختونخوا کې هم ځاني او مالی زیانونه اړولي. د دې ایالت د طبيبي خو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي سیلابونو د ثوابې په بیلابیلو برخو کې د 15 کوچنیانو او 9 مېرمنو په ګډون له 40 خډیر کسان وژلي او 15 نور یې ټپین کړي. سربیر پر دې سیلابونو یو شمیر کورونه او کاروندې هم زیانمن کړي. امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. عراق له نامعلوم ځای پر یو ایرانی پلو ملیشي بریج شوه چې د پړې ګوتې اسرائیل ته نیول کېږي. د عراق په وزوای چې اودنه یو کس وژلې او تنور یې ټپین کړي. د پوزي مرکز د کالسو په نوم یادېږي او د پلازمینې بغداد سویل لور ته په 15 کیلومتره کې پروت دی. د بریج داسې محل کېږي چې اسرائیل د ایران د بریج خبرګون کې د غچ اخیستلو ګواښ کړي او په تیر کې هم ایران پلو ملیشي په نخښه کړي. د امریکا متحده ایالاتو د چین پر دریو او د بیلاروس پر یو کمپنۍ د پاکستان کروز میزایلو ته د ځینې وسایلو سهولتونو برابرولو په تور نوی بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو وایا ماتیو میلر له خوا په خبره شوی بیان کې راغلی چې امریکا ځکه پر دې کمپنیو بندیزونه اعلانوي چې په پراخه کچه د ویجاړې وسایلو په جوړولو کې مرسته کوي. امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی چې په نړیواله کچه د داسې هڅو اړتیا ده چې د هستوي وسلو نه خپرولو نظام پیاوړی کړي. د لوبولو ډګر ورسته خبر داده چې د پورسال د آسیا ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې خپل دویمه لوبه له کویټ سره مساوي پای ته ورسوله. که څه هم د دې سیالۍ لومړۍ نمایي یو دوه پر وړاندې کویټ ګټلې وه، خو افغان لوبغاړو په دویمه نمایي کې په پرله پسې بریدونو سره وکړې شو چې دوه نور ګولونه هم ووهي. دا د فوټسال آسیایي سیالیو په ترڅ کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغان لوبډلې لومړۍ سیالي ایران ته بایللې وه او ټاکل شوی وروستوی لوبه له بحرین سره ترسره کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو او مالداري وزارت او د ملګرو ملتونو د کرهنې او خوړو ادارې اف ای او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ملخانو لمنځه وړلو لپاره د مجادلې کمپاین د پیلولو اعلان کړی دی. د نورو کلونو په څیر سشکال هم په پسرلي کې په ځینو شمالي ولایتونو کې ملخانو د بزګرانو حاصلاتو ته زیان اړولی دی. نور حال زموږ د خبريال اکرام شینواری
د کندوز ولایت د پاره د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو او مالداري رئیس مولوی امان الله حسن ملي تلویزیون ته چې د طالبان لخوا اداره کیږي ویلي چې د ملخانو په وړاندې د مجادلې دغه کمپاین دغه وزارت او د ملګرو ملتونو د کرهنې او خوړو د ادارې ایف ای او لخوا په ګډه پر مخ وړل کیږي.
په دې په مالي مرسته باندې دا تمویلیږي نو کېدی سي دا برنامه د منګ اغاز وکده سي کېدی سي دوه میاشتې هم ورسیږي خو ان شاء الله شپه ورځ به د منګ کارمندان د ملخانو په مجادله مجادله کې کار کوي.
د پنځشنبه په ورځ د ملخانو په وړاندې د مجادلې د کمپاین د پیل غونډې کې د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو او مالداري وزارت پرسیال مولوی سید اعظم عثماني او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرهنې او خوړو ادارې ای پی او رئیس ریچارډ ټرینچارډ هم ګډون کړو. ښاغلی ټرینچارډ ملي تلویزیون ته ویلي چې د ملخانو سره د مجادلې په برخه کې به د کندوز ولایت سره لازمي تخنیکی مرستې
وکړي.
دا د ملخانو لمنځه وړلو لپاره یو ډیر مهم کمپاین دی. د ملګرو ملتونو د کرهنې او خوړو ادارې پریکړه کړې چې د ملخانو سره د مجادلې په برخه کې د کندوز ولایت او بزګران ته تخنیکی مرستې برابرې کړي. د کندوز په ولایت کې بزګران وایي چې د زورو کلو پسې سکاله هم د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو په ځانګړي ډول د شرچی په ولسوالۍ کې د تیرو څو اونیو راهیسې د هغوی په ولاړو پسونو باندې ملخانو برید کړی او که چیرې تر راتلونکو څو ورځې غم ونه خوړل شي نو په دغه ولایت کې به ملخان د غنمو فصل ته ډېر زیات زیان ورسوي.
کدا دې ملخ مخنیوي ونسی په دې لند ورځ کې نو دا د دې ټوله د ارشیول سوالي بالکل په ختمې دوره.
افغانستان کې هر کال د جيبي د وسم ته پاترسیدلو او د پسلي دراتو سره سم په ځونه شوالي ولایتونو کې ملخان د بزګرانو په پسلو باندې بریدونه کوي او لمن زیوري. د مخه د پاره پولیس هم ملخان د بزګرانو په ولاړو پسلو باندې بریدونه کړی وو. تیر کال بلګری ملتونو ویلو چې په شمالي ولایتونو کې ملخان د یو شمیر بزګرانو په کښتونو برید کړو او په سبا باندې شپږ زره هکتار ازمه کباندی ولار پسونه لمنځه وړیو. د ملګرو ملتونو د کرهنې او خوړو ادارې شمالي ولایتونو ته ورغلي ملخان د مراکش د ملخانو په نوم یاد کړیو او دا ملخان د اقتصادي پروه د نباتاتو لمنځه وړلو په برخه کې په نړۍ کې تر ټولو اغیزناک نباتي اپت په توګه نوولی وو. د ملګرو ملتونو د کرهنې او خوړو ادارې ویلي چې دا ډول ملخان له 150 ډولو زیات بوټي او نباتات او له 50 ډولو څخه ډیر خوراکي محصولات خوري او لمنځه وړي. تیر کال بدخشان، بادغیس، بلخ، کندوز، سرپل، سمنګان او تخار ولایتونو کې دغه ملخانو بزګرانو ته ډیر زیان اړولی وو. دغه ملخانو په داسې حال کې په شمالي ولایتونو کې د بزګرانو د غنمو ولاړ په سلو ته دا ګواښ راولاړ کړی چې د غنمو حاصلاتو رسیدو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. افغانستان کې د جوزا او سرطان په میاشتو کې د غنمو حاصلات ایستل کیږي. افغانستان د خپلې اړتیا د پوره کولو لپاره هر کال په میلیونونو ټنه غنم او وریجې له بهرنیو هیوادو څخه واردوي. تیر کال د افغانستان د کرهنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه ټنه غنم تولید شوی وو. افغانستان هر کال څه باندې 1 میلیون ټنه غلي دانې ته اړتیا لري. سږ کال د غنمو حاصلات نه دي اخیستل شوي. په اکثر ولایتونو کې له وړاندې بزګرانو د رواني وچکالۍ له امله د کمو حاصلاتو ترلاسه کولو وړاندوینه کړې.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شید. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 4598 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 4598 پیتا چنل که او ریدلی شید. لملتیامو ده تل پشان مننه.
داد امریکا غاگ آشنا رادیو ده. اسرائیل او ایران دواړو په ایران د جمعې د ورځې جوابي هوایي برید کم ارزښت شولې او ویلې دي چې هیڅ لوري په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتېدل نه غواړي. د بلې خوا امریکا په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا راکمولو ته خپل ژمنتیا شولې. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي چې پر رفا ښار د اسرائیل د پوځي برید ملاتړ نسکولای. نور حال پر پټ کووري.
په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي لبري دروشته د سیخګاری چې هیڅ لورې په سیمه کې د حالاتو د لا خرابې دوه حسنه کوي. ایرانی چارواکو په اصفهان کې د ډرون لبري دروشته د دغه هیواد هوایی مدافع سیستم د فعالیتو خبر ورکړیو. خو اسرائیل تر اوسه د دغه بریټ پاړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د بایدن حکومت ویلي چې په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي تر سره شوی د ډرون په بریټ کې امریکا خېله نه ده. د امریکا د بندنوي چارو وزیر د دې خبرې له تایید څخه چې اسرائیل له بریټ وړاندې امریکا ته خبر ورکړی او کنه ډډه وکړه.
زه پرته له دې چې وایم د امریکا متحده ایالاتونو په دغو تاروزي عملیاتو کې ښکېل نه و، نور څه نه وایم. زموږ تمرکز پر دې دی چې پرته له شکه یقیني کړو چې اسرائیل په اغېزمنه توګه له ځانه دفاع وکړای شي او همدارنګه په سیمه کې ترینګلتیا راکم شي.
شانون کې بیا د بلینکن خبرې ته د شک په سترګه ګوري. دوی پر اسرائیلو د ایران له برید وروسته پر اصفهان د اسرائیلو د برید د ترسره کېدلو د احتمال د موجودیت خبر ورکوي او فکر کوي چې امریکا له برید وړاندې احتمالا د برید په اړه خبره و.
د بایدن حکومت پرې پوهیږي چې پر اسرائیلو د تیرې شنبې په ورځ د ایران د بمخینې او ناڅاپي برید وروسته ایران اړ و چې د خپل حیثیت اعاده وکړي. همدا ډول چې اسرائیل پوهېدل چې ایران هم په دمشق کې د دې میاشتې په پیل کې د دغه هیواد پر سفارت له برید وروسته د خپل حیثیت د اعادې لپاره بریدونو کولو ته اړ و.
د ایران ولسمشر د تیرې جمعې په ورځ پرته له دې چې د اسرائیلو د جوابي برید په اړه څه ووایي، پر اسرائیلو د ایران لخوا د ترسره شوی برید دفاع وکړه.
اقدامی ضروری
پر اسرائیلو برید حتمی اړین او زموږ د هیواد د ځواک او والی او وقار لپاره اړین و.
د رواني میاشتې په سر کې پر اسرائیلو د ایران د برید پر محل کارول شوی د ایران شاوخوا ټول توغندي او ډرون الوتکې د امریکا د متحده ایالاتونو، برېټانیې او اردن په مرسته لمنځه یوړل شوی. پر ایران د اسرائیلو جوابي برید هم محدود ښکاري. د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د نړۍ مشران په سیمه کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو غوښتنه کوي.
په سیمه کې ثبات اړین دی او ټول اړخونه له نورو اقداماتو کولو ځان وساتي.
هلته په سیمه کې ښکېل اړخونه لږ تر لږه د اوس لپاره د کړکېچ راکمول غواړي.
هغه څه چې احتمال لري هغه دا دی چې اسرائیل او ایران دواړه به خپلې نیابتي جګړو ته ستانه شي. دې کې د یو بل پر وړاندې ترهګریز بریدونه، نیابتي ډلې او د اسرائیلو لخوا د اټومي ساینسپوهانو وژنې شامل دي. زه فکر کوم دا له ټولو ښه حالت دی. خراب امکان دا دی چې دا به یو پراخه جګړه بدل شي، داسې جګړه چې په لبنان کې حزب الله دغه جګړه کې ښکېل شي.
که څه هم پر ایران د اسرائیلو له برید شاوخوا څلیرویشت ساعته تیر شوي، خو ایران د دغه هیواد پر خاوره د اسرائیلو د برید د غچ اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بندنوي چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو سره خبرو کې دغه برید کم ارزښت ښودلې. په ورته وخت کې د رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي له قوله لیکلي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو هوډ نه لري. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ کشته نږدې قبایلی سمو کې پاکستانی چارواکي وایي چې د تیرو څو کلونو د جګړو په جریان کې شخصي ماینونه د محلي خلکو د پاره ستر خطر ګرځېدلې. د پټو ماینونو د چاودیدلو له کبله ډیر خلک مړه او ټپیان کیږي او محلي خلک له دولت څخه غواړي چې ژر تر ژره د ماین پاکۍ کار پیل کړي. د امریکا ژ خبريال عبدالرزاق له پېښور څخه په دې اړه رپورت لري.
دا د باجوړ ضلع 23 کلن عیسی خان دی چې شاوخوا 15 کال وړاندې سکول ته تللو په محل د خښوي بم له عملی یو وخت په د لاس ور کړی. دی وایي د دغه پیښې وروسته ژوند سخت شوی او لستون جوړک دی.
کم ماسه چې کم کسانه واخه په کلاس کې نه غي او ماشال الله څوک استادان دي، څوک ډاکټران دي، څوک څه څوک څه کنه زمونږ دغه نبی تعلیم هم پاتې شو. که چې سکول زمونږ په لګه د کپاسیلا کې او کالج بیا پاسیلا کې او بیا هغه پاتې شو.
په پخوانی قبایلی سیمه کې د ترهګری او پوزی عملیات وروسته په سلګونو شمیره کې ځای خلک د خښو او نور بارودی موادو د چودیدو د لاسمړ یا د مازورې ښکار شوی دی. د خیبر بالی سیمې اسد خان هم له هغو ځوانانو څخه یو دی چې د ماټر ګولې د چودیدو له عملی دیار لسکاله روان دي دواړه خپې بایللې دي. نو موله د نهم ټولګي زده کوونکې دي. هغه وایي چې ډېر په مشکلې د تعلیم سلسله جاری ساتلې ده.
دل دا بوڑا کې حالت هارو کو او بس دا جنگونه به وو بدا کې مو په کلی باندې ماټر ګولې ته ودلې او بس چې بلاست وی کنه نو بس په هر نه دونه په کار شولې نه پاسن په لو جوړل هلک بیا سه کورونه کړل یو ځل چې نه کار شي بس بیا کار شي سه کورونه کوي په اول فاز فټم نو چې سکول ته ځنه ځکه چې پټنګ ته ځه ته په هر کاټه دی وژنې مو سه یو بدري کولونه ځای شي دی کنه او بیا په کې نه پاسن مو دې کې بوجود نه هلاو هستلا بس انده سه چې بتللو دره تکلیف نه هو چې کله بارون شه او بس بیا مو چټي او مو تکلیف او بس په اورز به سکول نه تلم.
په 2021 کال کې پیښور های کورټ ته ویل شوی وو چې واځي په جنوبی وزیرستان کې تیر سو کلونو دوران د خښو بمونو یو سل او دوه کم اتیان زیات چودنی شوی دي او په نتیجه کې شاوخوا 800 مړه او 303 کم ډیر شپورې په جسمانی توګه مازور شوی دي. د قبایلی سیمو لپاره د سری میاشتې دفتر چارواکي وایي چې د آی سی آر سی په مرستې سره باجوړ، ممند، خیبر او کورم ضلع کې متاثر شوو تنانو ته ګرانټس او عامولسته د چودیدونکو توکونه د ځانونو خوندي کولو په موخه پوهه ورکول کیږي
چې کوم غلې ګولې دي یا کوم هغه ګولې چې کوم ځمکه کې دي او هغه چودلې شوی نه دي نو دا غې نه خبرول دي اولس په دې کې مونږه کمیونټیز ته ځو او دا غوي خبرو په دې کې زمونږه باقاعده ټیمز دي ولنټیرز دي او وی زی اویرنس سیشنز ورکي په دې کې مختلف دغه دادی چې د سیسټم ورنيز د کدل ندی په کار دا چېړل ندی په کار کورته ندی وړل په کار او د دینه زمونږ ماشومان زنانا هم خبرول په کار دي چې د سیسټا چېړل ندی په کار دي ته نږدې ندی په کار.
د بارودی موادو نه متاثر شوی تنان وای په قبایلی علاقو کې وس هم خښوي بمونه شتون لري. دی وای د خلکو خوندیتوب په خاطر باید یادی سیمتری صفا کړی شي او کم خلک چې متاثر شوی دي هغه سره مرسته وکړي شي.
اتصال زموږه ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالیو سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند دغیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې لچین څخه په څور ډول را واردېدونکو اوسپنې مالیا یا ګمرکي تعرفه درې برابر لوړ کړي. نو موري وايي لچین څخه د اوسپنې را واردېدل په امریکا کې په نامناسب ډول دندې راکموي. د بایدن دا خبره امریکایي کارګرانو ته په امریکا کې چې د جمهوریت ریاست انتخابات په سیالیو کې مهم دي ارزښت لري. په دې اړه کې پام وکړئ راپور ته.
ولس مشر بایدن د خپل ټاکنیز مبارزه په ترڅ کې په پنسلوانیا ایالت کې د اوسپنې د صنعت کارګرانو ته په خبرو کې وویل چې دایبه امریکا ته د چینایي اوسپنې پر واردولو د تعرفو د لوړولو لالارې امریکا کې دغه صنعت سره تړلې د کارګرانو دندې خوندي کړي.
نرخونه په مناسب ډول کم دي او د چین د اوسپنې د صنعت کارګران باید د ګټې د نه کولو په اړه اندېښنه ونه کړي ځکه د چین حکومت په لویه کچه دغه صنعت سبسیډایز کوي. هغوی په مارکیټ کې سیالي نه کوي بلکې دوی پاریب کوي. موږ په امریکا کې دغه کار زیانونه لیدلي.
ولسمشر بایدن د چین د نامناسب سیالۍ پر وړاندې د ودرې دوژمنه وکړه او چین یې پر تعصب تورن کړ. د چین د باندنیو چارو وزارت ویاند لی جیان د بایدن د تبصرې په خبرګون کې د امریکا لخوا په چین د کرکې تور لګول منافقت بللی او ویلي دي چې امریکا باید د چین پر وړاندې د خپل سوداګریز مارکیټ د خوندي کولو بندیزونه لمنځه یوسي.
چین په دغه تړاو له راپورونو خبر دی. چین غواړي وپوښتي چې دوی د چین او که خپل د امریکا په تړاو خبرې کوي.
د بایدن لخوا د چین د اوسپنې پر واردولو د تعرفې لوړول به د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا لوړاندې د لوړو شویو تعرفو د پاسوي.
ترامپ د خپل ولسمشری پر مهال د چین د اوسپنې پر محصولاتو 25% تعرفې لګولې وې. د پخوانی ولسمشر ترامپ ټاکنیز دفتر امریکا غږ ته پر رالیږل شوی یوه اعلامیه کې د ولسمشر بایدن لخوا د چین پر اوسپنې د تعرفو پر لوړولو نیوکه کړې. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د بایدن حکومت د ترامپ لخوا پر چین د تعرفې پر لګولو نیوکه کوي، خو بلې خوا بیا په خپله د ورته تعرف لګولو کې هڅه کوي. اعلامیه زیاتوي، د بایدن ډله یا د منافقانو لخوا اداره کیږي او یا د داسې چا لخوا اداره کیږي چې پر دې نه پوهیږي چې دوی څه کوي.
دوی تعرفې د سوداګریزو ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي. اوس د بایدن حکومت تعرفې د دوی د نښه کولو د هڅې په توګه کاروي. دوی همدارنګه صنعتي تګلارې او نور امتیازات د دې لپاره چې د امریکا تولیدات وهڅوي کاروي. دوی د دې کار لپاره هڅه کوي چې امریکایي او باندني شرکتونه امریکا کې پانګونه ته وهڅوي.
د پنسلوانیا د اوسپنې د صنعت کارګران په غیالت کې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پایلې د یو یا بل کاندید په ګټه څرخولې شي، پر روان ولسمشریزو ټاکنو کې مهم دي. ترامپ تیر کال د موټرو جوړونې د ټولنې د کارګرانو د اعتصاب پر مهال دوی ته د خپل ټاکنیز مبارزه پر مهال ویلي وو چې د ولسمشر بایدن د حکومت لخوا د قوانینو رامنځته کول د دوی پر دندو برید دی.
د موټرو صنعت وژل شوی دی او دا مهمه نه ده چې تاسو څه ترلاسه کوئ. زما لپاره دا مهمه نه ده چې تاسو روانه اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ او یا پنځه اونۍ کې څه ترلاسه کوئ. دوی به راتلونکي کې دغه صنعت وتړي او دوی به په چین یا نورو ځایونو کې د موټرو جوړولو تملا وتړي.
د دې کال په سر کې د ان بي سي سروې وښودل چې د موټر د جوړولو صنعت سره تړلې کورنیو د 2000 کال په نسبت په کم توپیر سره بایدن ته په ترامپ لومړیتوب ورکوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان را روانه اونۍ عراق ته سفر کوي. ترکیه غواړي د کوردی یاغیانو په مقابل کې د عراق ملاتړ ترلاسه کړي. همداراز د دې سفر یو هدف په سیمه کې د ایران نفوذ مخنیوي هم شودل سوی دی. نورحال پر رپورټ کې واوري.
بغداد ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په مهمو هدفونو کې یو هم د ترکیه مخالف کوردی یاغیانو په وړاندې د تعرضي عملیاتو لپاره د عراق د ملاتړ ترلاسه کول دي. د ترکیه مخالفه کوردی ډله یا پی کی کی د عراق له خاورینه د ترکیه خلاف د تیر څو لسیزو راهیسي عملیات کوي.
ترکیه غواړي لوی ستراتیژي پیل کړي چې اقتصادي، ټولنیز او امنیتی بنسټ به ولري. په یوه وخت کې د عراق د امنیتی ځواکونو ورته هم پراخوي او د دې سره به عراق ممکن نور هم خوندي شي او ترکیه به هم مسؤلیت احساس کړي.
ترکیه تیر میاشت په سفارتي ډګر کې یو ستر لاسته راوړنه درلوده چې عراق د پی کی کی پر ډلې بندیز ولګاوه. اردوغان د نورو امتیازاتو امکان هم لري ځکه عراق دا وخت سخت وچکالی سره مخ دی او بغداد دا مهال ترکیه غواړي چې د خپلو بندونو اوبو د دوی خواته ورخوشي شي. د ترکیه ولسمشر ویلي په دې اکله غور کوي. د نظر خاوندان وایي چې عراق ته د ترکیه د ولسمشر د سفر یو هدف د تجارتي اړیکو لا قوي کول دي. ترکیه غواړي چې د چین او اروپا د تجارت نوې پلان شوی لارې ته په کتو د عراق له لارې ترانزیت زیات کړي.
The main backbone of this د عراق بغداد او اربیل خارونته د ترکیه د مشر سفر یو هدف د هغه سړک لیدنه هم ده چې د بصری تجارتي بندر د ترکیه د پولیس سره وصل کړي.
ولسمشر اردوغان د عراق کوردانو نیمه خپلواکي سیمه اربیل ته هم د سفر کولو نیت خوده لیدي. ترکیه د عراق کوردان سره هي اړیکې لري.
خو مبصرین دا اندېښنه لري چې په عراق کې د ترکیې مخ په زیاتېدو علاقمندي به ایران راو پروي، ځکه چې ایران په عراق کې ډېر اثر او رسوخ لري.
ان بغداد
بغداد کې لمر د ایران له اجازه پرته نشي راختلی، نو ترکیه به څنګه وکړي چې د ټول عراق سره اړیکې ټینګ کړي؟ ماته دا کار ناشونی او له حقیقته لري.
بل خوځینی شنون کې په دې نظر دی چې ترکیه غواړي په عراق کې د ایران د تاثیر وضعیت متوازن کړي، او دا فکر ورسره داسې وخت کې پیدا شوی دی چې کېدای شي امریکا له عراق نه خپل باقی پاتې عسكر هم وباسي.
عراق کې ډېر داسې مخور خلک شته چې د عراق په چارو کې د ایران د مداخله سره مخالف دي. نو دې حالت کې ترکیه کولای شي چې یو توازن را پیدا کړي. ترکیه به سیمه کې د نور هیوادونو په سیر د عراق، سوریه، لبنان او یمن په چارو کې د ایران د مداخله سره مخالفه ده.
مبصرین دا هم وایي چې عراق ته د ولسمشر اردوان سفر کېدای شي بدلون راولي، خو ورسره به د ایران او ترکیه تربګنی نور هم شدید شي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکي وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کله چې ایران د اپریل په 14مه پر اسرائیل خپل هوایي برید پیل کړ، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا برید د هدا وندازې لپاره به ساری وو. په خپل حد کې ځکه به ساری وو چې دا په اسرائیل باندې د ایران لخوا لومړی مستقیم برید وو، او د کچې لاړخه ځکه به ساری وو چې له 300 څخه زیات پوځي مهمات وغول شوي، د بالستیک توغندیو په شمول د ځمکني برید کروز توغندي او برونونه د اسرائیل د هوایي دفاع او همدارنګه د متحده ایالاتو د نظامی قوت او شتمنیو په ګډون د نورو هیوادونو د ملاتړ څخه په مننه په حقیقت کې دا ټول توغندي په وشتلو ویجاړ شوي دي. بلینکن وویل هغه څه چې دوی په پای کې وښودل شول دا وایي چې اسرائیل د تیری قرباني دي او په یوازې سر د ځانه دفاع ته اړتیا نه لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا وایان جان کوربي هم ټینګار وکړ چې د ایران برید ته ځواب دا وښوده چې د ایران برخلاف چې په نړۍ کې مخ په منځوي کېدو دی اسرائیل ملګری لري. اسرائیل لوی مهارتونه لري، عالی مسلکي توب او پراخ نظامی وړتیا لري، او دا په ناڅاپي ډول او تصادفي توګه لاسته نه دی راوړل شوی. دا ټول د هغه ملاتړ نتیجه ده چې دوی ترلاسه کوي، په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو لخوا خود نور هیوادونو څخه هم. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا وایان جان کوربي یادونه وکړه چې پر اسرائیل او برید د ایران لپاره یو حیرانوونکې او شرمونکې ناکامي وه. د دې برید کچې په پام کې نیولو سره د ایران اراده په ښکاره ډول داوا چې د پامول تخریب او تلفات رامنځته کړي، خو په دې هڅه کې ناکامه شو او داسې ونه شول. دا برید زموږ د چمتووالي د ملګرو د ائتلاف او ژمنو او د اسرائیلو د پامول دفاعي سیستمونو په پایله کې مات او دفع شو. اسرائیل نن ورځ د څو ورځو د مخې په پرتله په خورا پیاوړي ستراتیژیک موقعیت کې دی. د ایران د توغندیو پروګرام هغه څه چې د اسرائیل او سیمه د ګواښولو لپاره یې کارولی خورا لږ اغیزمن ثابت شو. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا وایان جان کوربي وویل نن ورځ د نړۍ ډیره برخه د اسرائیل سره ولاړه ده. هغه د جی او وه وادونو د مشرانو لخوا د اسرائیل په وړاندې د ایران د مستقیم او بې ساري برید غندنې یادونه هم وکړه. هغه وویل د متحده ایالاتو ټیمونه اوس د دې هیوادونو له پلازمینو سره د ایران په وړاندې د نویو او څو اړخیزه بندیزونو مسأله تعقیبوي، څو د ایران توغندي او نور ناوړه پروګرامونه په نښه کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا وایان جان کوربي وویل نو زموږ مخه دا ده چې یو قوي اسرائیل، یو کمزوری ایران او د ملګرو یو ډیر پیاوړی اتحاد. کله چې ایران د شنبه په شپه دا برید وکړ اراده او هدف یې دا نه و
هغه هیواد حتی خپل هدف ته نږدې هم نه وو، بلکې دوی ناکام شول، هغوی په بشپړه توګه ناکام شول.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.